نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمين يا رب العالمين ننبع إن شاء الله لسورة الحجر مكية آياتنا كو دا ولنی آیت نو اخلا د سلور سلوختم آیت پوری یعنی د آیت نمبر 1 نو اخلا د 44 پوری اوله بمون لفظی ترجمه کو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را الف لام را دا حروف مقطعات تلک دا آیات آیتون دی الکتابی دا کتاب و قرآن مبین او دا قرآن واضح یعنی روخانه روبما او دا دی لفظ چی دی دا پا دو مانو کی رازی دا بعضی وقت پارا هم رازی او دا اکثر دا پارا هم رازی نو روبما اکثر با یودو غاری الذین ها خلق چاچی کفرو کفر کرده و لو کاشچی کانو ویهوی مسلمین مسلمانان ذرهم پریگده هغوی چی یأکلو هغوی اخری و یتمتعو او دا لفظ تمتانا دی او هغوی فایده واخلی و یلحیهم او غافل ساتی هغوی دا دی روٹ لام ها او واو لہ وائی چی بندہ غافل وی چینی د خپل مقصد ناغا یعنی استبست کارون کئی بے مقصد کارون کئی پلغویات کی غن خطیوی الاملو دا دے روٹے حمزہ میم لام دا امید توائی الاملو امید فسوفا پس دیر ضربا یعلمون حغی پوہشی وما او ندی اهلکنا هلاکڑی من من قریت حس کلی الا مگر ولها او دا پارا دا حغی کتاب لکلی شویده خا او دلتا دا لها لفظ پا دی وجه را غلی دی زکا چی دلتا دا قریت خبر کی گی قریا مونسته زکا د دې زمیر چې دی د لها نو دا قریتین طرف ته ځي نو ولها او د پاره د هغې کتاب لیکلی شوی دی معلوم معلوم په بریکټ کې لیکئ وخت ما نشی تسبیق وړاندې کېدی د دې روټ سین با او قاف په سبق کې مونږ څه کوو په هغې کې هم مونږ مخکې ځو که نه وړاندې کېږو نو تسبیق وړاندې کېدی من امت یو امت اجلها د خپل مقرر وخت نه امت چې دی نو دا هم مؤنث دی او دلته کې وګورئ نو اجلها چې دی په دې کې هم د ها ضمیر دی نو دا هم مؤنث دی وما او نه یستأخرون هغه وروسته پاتې کیدی شي وقالو او هغوی وویل یا ایها ای الذي هاغ كسا نزل نازل شويده عليه فهغو باندي الذكر ذكر فبريكات كيو لكي قرآن دا قرآن يو نم چه ده نو ذكر هم ده إنك بشكتو لمجنون البتا مجنون يه مجنون وائي لونيتا پچا باندي چه جنون رازي لو ما ولنا تأتينا تو راولي زمون طرفتا بالملائكة فرشته in kuchari kunta yetu minas fadiqin darishtinuna ma na nunazilu nazilawumun al malaikata farishte illa magar bil haqqi tahaksara wa ma aw naba kanu u haqi كانوا وهغيلا إذن هذا وقت منظرين مهلة وركريشوي إنا بشكم نحن هم نزلنا نازل كلوم الذكر ذكر يعني قرآن وإنا أو بشكم له ددي لحافظون البتة حفاظة كوالوالي ولقد أو البتة بشك أرسلنا رالي قلدهم من قبلك استانا مخكي فبريكات كيوليكي رسولان في شيعي پا امتنوكي شيع هموائي گروتا دلتا الاولين دا اولانو خلقو وما او ندي يأتيهم راغلي هغيتافتا من رسول يو رسول إلا مگر كانوا وهغي به فهغو پوربا يستهزئون هغوی استهزا کولا یعنی خنداگانی بای کولی پیشاری بای کولی کذالک دغشان نسلکهو من داخلو دا فی قلوبی پزرنوکی المجرمین دا مجرمانو لا یؤمنون نبهغوی ایمان روری بهی پده وقد او بیشکا خلط تیرشو سنتو طریقه او دلته هم کو گورینو په خلت کې پتا ساکن باندې سکون دی دا مؤنث او سنت دا طریقه هم الاولین د پخوانو خلکو ولو او کچری فتحنا پرانی زوم یعنی کلاو کړم علیهم پاغی باندې بابن یو دروازه من السماء د اسمان فظلوا دا دی روٹ دی و لام لام دا سوری توائی او دا ورز چی کمکار خلق شورو کوی نو شورو بکڑی فیهی پدی کی یعروجون عین را او جیم دا دی روٹ ورده نو هغوی خطل یعنی هغوی با خیجی او چت دیتا چی خلق خیجی لقالو البتا هغوی بوائی انما بشکا سک كيرات نظر بندي شويده ابو صارونا پسترگو زمون بل بلكي نحن من قوم خلقيو مسحورون سحر زده يعني جادو را باندي شويده ولقد او البت بشك جعلنا جوڑ کلمون في السماء پا اسمان کی بروجن برجنا وزيناها او زينت ورقلومون ديلا للناظرين دا كتلو والو دا پارا وحفظناها او حفاظت کرده من دا دي من كلش شيطاني دا هر شيطان رجيم چه مردود دي يعني رتلي شوه دي إلا مگر من چه سوك استرقا پرتکڑی یعنی غلاو کڑی السمع او ریدلی خبر یعنی دا ریدلی خبری فأتبعه نؤلگی پهاغو پسی شهاب یو شعلا مبین روخانا والارد او زمکا مددناها خورکڑی دا مونده و القینا او غرزولی دیمون فیها پهاغی کی رواسیا غرونه وأنبتنا أو راتو كولي دي مونغ يعني راخي جولي دي مونغ فيها پديكي من كل هر قسم شيء شيء موزون مناسب وجعلنا أو جور كري دي مونغ لكم ستاسو دا پارا فيها پديكي معايشة سامان دا جواند ومن أو داغو دا پارا پبريكت كيوليكي هم لستم نيه تاسو لهو داغو برازقين رازقان يعني رزق وركوالوالا وإن أو ندي من شيء يوشي إلا مگر عندنا زموسرا خزائنه خزاني دهاغي وما اونا ننزله مون نازلو هغا الا مگر بقدرين سرد اندازه معلوم معلومي وارسلنا او راولي غليمون الرياح هواغاني لواقها درني يعني دا اوبو چودكيوي فانزلنا بيا راور وليمون من السماء دا اسماننا ماء اوبو فاسقيناكموه بيا اسكريمون پتاسو هغا وما اونا انتم يتاسو له دهغي بخازنين زخير كوالوالا يعني جمع كوالوالا وإنا أو بشكم لنحن يقينا هم من نحيي من جواندكو ونميت أو من مرقوركو ونحن أو هم من الوارثون وارثانيو ولقد أو البت بشك علمنا علم لروم المستقدمين وراندكيدو والا منكم لتاسنا ولقد او البت بشك علمنا علم لروم المستأخرين ورستو كيدو والا وإن او بشك ربك ربست هو هغب يحشرهم هغب جمك به غي إنه بشكهم هغد حكيم دير حكمت والا عليم او خعلم والا ولقد او البت بشك خلقنا پیدا کرلمون الانسان خلقنا پیدا کرلمون الانسان انسان من صلصال دوچی کرنگیدون کی خطینا من حمئن دتوری چقرینا مسنون سخاشوی یعنی بوئی والا والجان او جنیات او جنات یعنی پیریان خلقناهو پیدا کری دیمو هغا من قبلو دا دی نوران دی من ناری سموم دا گرم ورنا و اذ او چکلا قالا او فرمایل ربکا ستارب للملائکتی فرشتوتا انی بشکزو خالقن پیدا کولوالیم بشرن دا انسان من صلصالن دا وچی کرنگی دون کی خطینا من حمئن دا چقرینا مسنون سخاشوی یعنی بویوالا فا اذا بیا چکلا سویتوهو برابر کرمزو هغا و نفختو او پو کرمزو فیهی پهغو کی مر روحی دخپل روحنا فقعو نو پریوزی لهو داغو دا پارا ساجدین سجده کولوالا فسجدا نسجدو كرا الملائكة فرشتو كلهم طول أجمعون بجمع إلا مگر إبليس إبليس أبا هغو إنكارو كرو أن چي يكونا شبه هغا مع سرى الساجدين دسجدك والوالونا دسجدك والوالو قال أفرمايل فبریکر کیولیکه اللہ یا ابلیس اے ابلیس ما سوشول لکا پتا اللہ چینا تکونا شویتو مع الساجدین سرد سجده کولوالو قالا هغو اوائل لم نا اکن یمزو لی اسجودا چیزو سجده اکرم لی بشرین داس انسان تا خلقتهو جوڑ کرده دیتا هغا من صلصالین دکرنگیدون کی خطینا من حمئن دا توری چقرینا مسنون سخاشوی یعنی بوی والا قالا او فرمایل اللہ فخرج پس اوزا منها دا دے پا بریکرد کیو لکی زینا فا انکا پس بشکتو رجیم مردودی مردود پی جنائی کنه چی رد شوی رتل شوی و ان او بشک علیکا پتاباندی اللعنتا لعنت تی إلى يوم الدين ده بدلي دورزي پوري يعني ده قيامت پوري قال هغو ويل ربي ايزا ماربا فانظرني پس مهلت را کري مالا إلى يوم ده هاغ ورزي پوري يبعثون چي کلبا فبريكت كيو لكي چي کلبا هغوی طول رو چتیگي قال افرمايل فإنك پس بشكتو من المنظرين لمهلت ورکړي شو نه یې الى یومی دها ورځې پوری الوقت چې دهغه په بریکټ کې لیکي چې دهغه وخت المعلوم معلوم دی یعنی مقرر دی. قال هغه ویل ربی ای زما ربا بما په وجه داغې چې اغویتنی بلاری کړم تا زو لأزینن البته زو به ضرور ښایسته کړم لهم داغی د پاره فی الادی زمکه لأغوینهم البته زو به ضرور گمراه کوم هغوی اجمعین طول الا سوای عبادک ستا د بندیانونه منهم لهغوینا المخلصین چې مخلص دي یعنی چې په چا کې اخلاص وي. قال او فرمایل په بریکټ کې ولیکه الله تعالی هذا دا صراط لارد علی ماتا مستقیم نیغا یعنی سیدا ان بشک عبادی زما په بندیانو به لیسا نوی لکا ستا علیهم پاغوی باندی سلطان سزور الا مگر من سوکچی اتباکا اتباک وستا من الغاوین لگمراهانونا و اینا او بیشکا جهنم جهنم لموعدهم البتا داغوی دواده زیده اجمعین لطولو لها دهغی سبعت و ابواب دروازی دی لکلی دا پارا دا هری بابین دروازه منهم لهغینا جزءن یوه حصه دا یعنی برخه دا مقسوم تقسیم شوی جدا شوی. الحمدلله دا دیزه پوری زمون ننه ترجمه دا او اس ومون دا دی آیتونو تفسیر کوو. تا سرو باسه سورة الحجر دا آیه نمبر 1 نواخلا دا 44 پوری. د دې صورت یو آیت په 14 سپاره کې دی او باقی آیتونه یې په 14 سپاره کې دي ځکه چې د دې سپارو تقسیم ډېر وروسته شوی و او دا تقسیم د الله نه دی. دا دېرش سپارې انسانانو تقسیم کړي دي ځکه چې په دېرشو ورځو کې بنده یو قرآن ختم کړي نو ځکه بعضې وخت صحیح حصه په یو سپاره کې راشي او څو په بله کې او د صورتونو چې کوم تقسیم دی نو هغه ډېر ښکلی دی ځکه چې هر صورت په خپل مقام باندې دی. دا ټول صورتونه د یو بل سره په یوه زبردسته طریقه باندې میلاو شوي دي. پته لګي چې واقعي دا ترتیب د الله سبحانه وتعالی د طرف نه دی. د سورة الحجر نوم د دې صورت د 80 نمبر آیت نه اخیستی شوی دی. په هغې کې راځي ولقد کذب اصحاب هجر المرسلین او البته بشکا وادی هجر والو د رسولانو تکذیب کړی وو یعنی هغوی دروغجنی ګڼلی وو. د هجر معنی ده منع کول. عقل ته هم هجر وایي ځکه چې عقل هم بنده د غلطو کارونو نه منع کوي او کوم کور چې د ګټو یا کانو نه جوړ شوی وي نو هغې ته هم هجر ویلی شي. سمود والو به ده ګټو نه کورونه جوړول نو ځکه هغوی ته قومي هجر هم ویلی شي لکه په آیت 80 کې چې راغلی دي او په سورة الفجر کې هم راغلی دي په 15 نمبر آیت کې هل فی ذلک قسم الذی حجر او دلته د هجر مطلب دی عقل. دغه حجرم مهجوره په سورة الفرقان کې هم استعمال شوی دی او دا د منع کولو په معنی کې استعمال شوی دی او دلته هجر د سمود د کلو د مناسبت سره دی چې هغوی به خپل کورونه په غرونو کې تراشل غرونه به یې کنل او په هغې کې به یې کورونه جوړول نو ډېر ښکلي ښکلي او ښایسته کورونه به یې په چتونو باندې جوړول نو د هغې په وجه دې ته سورة الحجر هم ویلی شي. دا سوره د مکې دور په اخره کې نازل شوی دی. د مکې دور درې حصې دي. یوه شروع والی حصه ده، دویمه د منځ حصه ده او یوه اخري حصه ده دریم نمبر. او د دې نه تاسو ته د صورت د ټایمینګ پته لګي د هغې د لهجې د انداز نه یعنی د هغې د لهجې اندازه درته لګي ځکه چې د مکې دور اخري ورځې چې وې نو پاغی کی انذار دے خبرداری دے زکه چې دومره موده قریش مکه له دعوت ورکړې شو او د مکی سورتونو آیتونه ډیر واړو واړو وی داغه آیتونه څنګه وی واړو واړو وی او پاغی کې ډیر زبردست ریدم یعنی رواني وی نو د دې سورت آیتونه آسان دي او واړو واړو دي او ډیر د رواني سره دي زکه به کفار مکه د تجادوې د نازلې دو ترتیب د دې 54 دی یعنی سلور پنځوستم دی هسی پنځوستم نمبر دی لیکن دغه دی د قرآن ترتیب دی او دا د سورة الانعام نه مخکې او د سورة یوسف نه پس نازل شوی دی په دې سورت کې په پنځو مضمونونو باندې خبرې شوې دي د دې په اولنۍ حصه کې په رسالت ایمان او د رسول تکذیب شوی دی دا د آیت 15 پوری د پنځلسم آیت پوری دی دویمه حصه یې د آیت نمبر 16 نه واخله د آیت نمبر 25 پوری ده یعنی د شپاړسم آیت نه واخله د پنځشتم آیت پوری او دریم په کائناتو کې چې کوم دلیلونه دي نو په هغې باندې خبره شوې ده په باران باندې او چې څنګه الله تعالی دا ټول کائنات برابر کړو د شپږشتم نه واخله د دوه کم پنځوس آیت پوری د انسان په تخلیق باندې خبره شوې ده او د گمراهانو په انجام باندې هم خبره شوې ده او د ابلیس قصه به هم موږ نن وایو دا قصه موږ په سورة البقره او سورة اعراف کې هم ویلې وه او سلورم نمبر مضمون چې دی نو هغه د آیا نمبر 49 نه واخله د 84 پورې په دې کې د تیرو قومونو د هلاکت خبره ده او پنځم نمبر مضمون چې دی نو هغه د آیت 85 نه د اخیره پورې ده په هغې کې دا خبره بیان شوې ده چې په دې کائنات کې حق پټ دی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تسلی هم ورکړی شوې ده مختصر سورت دی شپږ رکوعات دي د دې سورت او نن به انشاءالله موږ اولنی درې رکوعات وایو آسان سورت دی او الفاظ یې آسان دي ځکه چې ډېر پکې تاسو مخکې ویلي هم دي اوس موږ شروع کوو تفسیر د آیا نمبر 1 نه واخله د 44 پورې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الف لام را دا حروف مقطعات دي تلک آیات الكتاب دا آیتونه دي د کتاب د کوم کتاب هغه کتاب کوم چې د الله تعالی سره په لوح محفوظ کې محفوظه پروت دی دا د هغې آیتونه دي کوم چې تاسو ویلو والی و قرآن مبین او د کوم چې تلاوت کیږي په دنیا کې د قرآن په شکل کې نو د دې نوم الله تعالی ایښی دی چې دا قرآن دی او د قرآن مبین آیتونه دي یعنی دا ډیر واضحه او روښانه آیتونه دي او په آسمان کې هم محفوظ دی او په دنیا کې هم د دې تلاوت کیږي ربما بعضی وخت او یا اکثر یود الذین کفروا ډیر اهم آیت دی غواړي به هغه خلق چا چې کفر کړی دی لو کانو مسلمین کاش چې هغوی مسلمانان وي ډیر ځله به داسې کیږي هغه خلق چا چې کفر کړی دی هغوی به غواړي چې کاش هغوی مسلمانان وي یعنی هغوی به دا خواهش کله کوي چې هی افسوس چې هغوی مسلمانان وي ځکه چې نن خو یو کافر هم نه غواړي چې هغه دې مسلمان شي هغوی له خو ډېره بلنه ورکړې کیږي د دین خو هغوی نه راځي دې طرف ته لیکن الله تعالی فرمایلی دي چې یو وخت به راشي چې دوی به ډېره غټه تمنا کوي دوی به څه کوي ډېر غټه تمنا به کوي ارمان به کوي د دې وړه غټ خواهش او ارمان وي چې کاش مو مسلمانان وي چې کاش مو مسلمانان وي او دا به کوم وخت وي په تفسیر کې ډېر وختونه یعنی ډېرې موقع بیان شوي دي اولنۍ دا ده چې کله کافران وګوري چې مسلمانان ډېر مطمئن دي د هغوی په زړونو کې ډېر سکون دی نو هغوی به سوچ کوي چې کاش موږ هم مسلمانان وي نن خو شاید چې داسې نه وي لیکن دا به وخت په وخت وي بار بار به وي ځکه دلته د روبما لفظ راغلی دی دا غوی دا او بل کوم وخت یعنی اولنۍ موقع به کومه به وي دا غوی د مرګ وخت به وي د مرګ په وخت کې به د غیبونه پرده لرې شي او چې هغوی د مرګ په وخت کې وګوري چې کوم قسمه فرشتې راغلي دي نو هغه وخت به هغوی ته اندازه وشي هغوی به محسوس کړي چې کاش موږ مسلمانان وي نو کانو مسلمون اوس به هغوی ته احساس وشي نو دا د مرګ د وخت خبره ده دویم به دوی د قیامت په ورځ هم تمنا کوي چې کاش چې موږ مسلمانان وي چې کله هغوی وګوري چې د مسلمانانو سره به کوم سلوک کیږي نو هغوی به ارمان کوي چې کاش موږ هم مسلمانان وي دریم وخت به هغه وي چې کله دوی د جهنم په مخ کې ودرولی شي نو دوی به وایي چې کاش اوس موږ دنیا ته واپس لاړې نو موږ به د الله آیتونه ومنو دا به دروغ نه ګڼو او ایمان به راوړو او په سورة الانعام کې الله تعالی فرمایلی دي چې کاش چې تاسو په هغه وخت دوی ولیدئ چې کله دوی په اور ولاړ وي او دوی خواهش کوي چې موږ واپس دنیا ته لاړې چې موږ د رب آیتونه دروغ نه ګڼو او ایمان راوړو د دې به داسې سخت خواهش وي چې کاش دا وخت واپس شوي او موږ بیا دنیا ته لاړې او مسلمانان شوي او د مرګ د وخت په باره کې هم په سورة الانعام کې راغلی دي چې کاش چې تاسو دوی ولیدې د مرګ د سختۍ په وخت کې فرشتې به دوی ته لاس وړاندې کوي چې کله د دوی نه روح اخلي چې نن به تاسو ته په بدله کې د رسوایۍ عذاب میلاویږي د حالتي نزا په وخت کې به د دوی داسې حال وي چې کله فرشتې دوی وهي ټکوي نو دوی به ډېر غټ خواهش وي نسوبوي د دوی به ډېر غټ خواهش وي چې کاش چې موږ مسلمانان وي یو بل حدیث دی چې په هغې باندې ټول مفسرین متفق دي چې په دې وخت کې به د هغوی د ټولو نه غټ حسرت وي چې پنځم چې کله جهنمي خلک مسلمانان وویني چې کله هغوی د جهنم نه راوباسلی کیږي نو هغه وخت د هغوی تمنا کوي چې کاش موږ هم مسلمانان وي موږ خلک خو په وړو وړو خبرو باندې حسرتونه کوو چې کله یو مریض په هسپتال کې زمونه په نمبر کې مخکې شي ځکه چې ډاکټر هغه پیژني او دا خو لا ډېره غټه خبره ده چې کله خلک د جهنم نه راایستلی کیږي هغه وخت به جهنمیان سوچ کوي چې دوی خو لاړل ووتل او زموږ سزا نه ختمیږي نو دوی به تمنا کوي چې کاش چې موږ مسلمانان وي او په یو روایت کې راځي ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې ګناهګار مسلمانان به د مشرکانو سره الله تعالی په جهنم کې منع کړي مشرکان به مسلمانانو ته وایي د یعنی تاسو چې په دنیا کې کوم عبادت کوو نو هغې تاسو له څه فایده درکړه او په دې خبره به د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي او مسلمانان به د جهنم نه راوباسلی شي نو هغه وخت به کافران تمنا کوي چې کاش موږ هم په دنیا کې مسلمانان وي او په یو بل ځای کې راځي چې په دې پیغور باندې به د الله تعالی چې په دې پیغور باندې به الله تعالی حکم ورکړي چې د چا په زړه کې د شړشمو د دانې امره ایمان دی هغه دې د جهنم نه رازاد شي سبحان الله او په تبرانی کې یو روایت دی چې په لا اله الا الله ویلو واله کې به ځینې خلک د خپلو ګناهونو په وجه جهنم ته لاړ شي نو د لات او عزه پجاریان به هغوی ته وایي چې ستاسو لا اله الا الله ویلو تاسو له څه فایده درکړه تاسو خو زموږ سره په جهنم کې سوځئ په دې خبره به د الله تعالی رحمت په جوش کې راشي او هغوی به د جهنم نه راوباسي او بیا به په نهري حیات کې دوی له غوپه ورکړی شي ځکه چې دوی به سوځېدلی وي بلکې کویله به ترینه جوړه شوي او بیا به د هغه ځای پاک صفا او بیا به د هغه ځای نه پاک صفا راوځي او د مسلمانانو سره به په جنت کې داخل شي او په یو بل روایت کې به مشرکان مسلمانانو ته وایي مشرکان به سوای مسلمانان ته به وایي چې تاسو خو مسلمانان وای تاسو هم اونی وای نو هغه وخت به بیا دوی راوایستلی شي او مشرکان به بیا تمنا کوي او بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم او بیا به نبی کریم صلی الله علیه وسلم بسم الله ویله او د دې آیت تلاوتی وکړو د مسلمین پوری، نو دا حسرت په هغوی هغه وخت کوي چې کله هغوی وګوري چې دوی خو را ووتل. یو بل حدیث دی، مسلمانانو ګناهګارانو به یعنی مسلمانانو ګناهګارو ته به مشرکین وایي، تاسو خو به په دنیا کې تاسو ته خو به په دنیا کې ښکارېده چې تاسو اولیاء الله وایي، نو بیا دلته زموږ سره څنګه راغلی چې الله تعالی د هغوی دا خبره واوري؟ نو د هغوی د شفاعت دپاره به اجازت ورکړي، هغه وخت به فرشتې، انبیا، مؤمنین دا ټول به شفاعت کوي تر دې چې ټول ګناهګار به د جهنم نه راوځي. هغه وخت به مشرکین بیا ارمان کوي چې کاش مونږ هم ستاسو په شان وې، زمونږ به هم ستاسو په شان سفارش شوی و کوچرې مونږ مسلمانان وې، او د دې مسلمانانو مخونه به تور وي، دوی ته به جهنمی ویلی کیږي. دوی به دعا وکړي چې ای زمونږ ربه، زمونږ نه دا نوم هم لرې کړې، نو دوی له به په نهري حیات کې غوپه ورکړی شي او د دوی مخونه به روښانه شي. دا روایت په تبرانی کې دی، او په یو بل روایت کې راځي چې الله تعالی به په دې خبره داسې چې الله تعالی له به په دې خبره باندې داسې غصه ورشي چې دومره غصه به هغو له مخکې چرته هم نه وي ورغلي، او بیا به الله تعالی دا توحید والا کسان د جهنم نه را وباسي. دا روایت په ابن کثیر کې دی. استغفر الله ربی، یعنی کافرانو ته ویلی شوي دي دلته چې ستاسو سره لږ وخت دی او ډېر زر به تاسو په خپله د دې خبرې ارمان کوئ چې کاش تاسو مسلمانان وي. نن د ایمان د راوړو فایده، نن د خپل ځان د سپارلو فایده. مسلم هغه کس وي چې هغه خپل ځان الله تعالی ته سرنډر کړي، اوس پایي چې هغه نن دا خبره ومني، ځکه چې سبا له خو به کافران هم دا خبره ومني، او مونږ مسلمانان وایو چې لا خو ډېر وخت دی. که سبا له د غیبو نه پرده اوچته شوه، نو هغه وخت خو به کافران هم منل شروع کړي، نو بیا ستاسو د منلو کومه داسې غټه خبره شوه؟ او بیا ستاسو د الله تعالی سره د فرما برداری د دعوو سو فایده ده. ذرهم، الله تعالی فرمایي چې پرېږ دی، دا نه دی ویلی شوي چې دوی ته اوس تبلیغ مه کوئ، بلکې وفرمایلی شو چې دوی په خپل حال باندې پرېږ دی. یاکلو ویتمتعو، چې دوی فایده اوچته کړي په دنیا کې، چې تر څو پورې دوی دلته دي نو دوی پرېږ دی په خپل حال، چونکه دا د مکی دور د اخیری ورځو صورت دی، نو د هغې مطابق په دې کې سختي ده، په دې کې غصه ده، په دې کې جلال دی. چې زه ټیک ده چې دوی منل نه غواړي، نو نن یې مني، پرېږدی دی. سبا له به دوی ارمان کوي چې کاش مونږ مسلمانان وې. ویلههم الامل، اصل خبره دا ده چې د دوی امیدونو دوی غافلان کړي دي. فسوف یعلمون، ډېر زر به دوی ته پته ولګي. کو نن نه مني نو نه دي مني، تاسو په دوی مه ورپسې کېږئ. الله تعالی فرمایي چې دوی پرېږدی چې عیش کوي او په غفلتونو کې پرېږدی. د دوی د دروغو امیدونو دوی په دوکه کې اچولی دي. د دوی په دنیا کې اوږدوږدو امیدونه دي. په دنیا کې څه دي؟ اوږدوږدو امیدونه. د اوږدو امیدونو څه معنی ده؟ نو په اصل کې د بنده دومره خواهشات وي، دومره ارمانونه وي، داغونه دا خبره هیره شي چې ما ته تلل دي د دې دنیا نه، او دې ته ویلی شي عمل، د دروغو امید، چې د را روان ساعت یقین نشته او بنده اوږدو اوږدو پلانینګس کوي، اوږدې اوږدې منصوبې جوړوي. دوی غرق شوي دي په دې دنیا کې، دوی ته پته هم نشته چې دوی ته تلل دي د دې ځای نه. داسې اوسیږي چې اخرت ترینه بالکل هیر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدبختۍ څلور علامتونه خیلی دي مونږ ته. هغه کس ډېر بدقسمته دی چې په چا کې دا څلور خصلتونه وي. اولنۍ کوم یو دی چې کله د هغو سترګې وچې شي، د سترګو نه بیا اوښکې نه بهیږي. چې کله د الله ذکر وشي یا د جهنم د ویرې څو خبره راشي، نو د دې سترګې نه لوندېږي. دا د بدبختۍ علامت دی، او که تاسو له جړا درځي نو دا ستاسو خوشقسمتي ده. د دې مطلب دی چې ستاسو زړونه نرم دي. دویم، د زړه سختېدل، زړونه سخت شي، نرمي پکې نه وي. دریم اوګدوګدو امیدونه ساتل، سلورم او د دنیا هرس لرل. دا سلور سیزونه داسې دي چې دا د بدبختۍ علامتونه دي، او چې کله دا بیماری پیدا شي د اوګدوګدو امیدونو بیا د دې علاج کول ګران شي، او دا نفسیاتي بیماری ده. حضرت عبدالله بن عمر بیانوي چې د دې امت دا ولنو خلکو نیکی د زهد او یقین په وجه وي، او د دې امت د آخر هلاکت به د بخل او اوګدوګدو امیدونو په وجه وي، او د دې امت د آخر هلاکت به د بخل او اوګدوګدو امیدونو په وجه وي. حالانکه عمرونه کمیږي، او د دې منصوبې وګورئ. حضرت ابو هريره رضی الله عنه فرمایلی دی چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی دی چې د یو بوډا زړه د دوو سیزونو په وجه همیشه ځوان وي، د دنیا سره محبت او اوږدو امیدونه. دا روایت په بخاری او مسلم کې دی. دا غزړه بیا نه بوډا کیږي. حالانکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم عبدالله بن عمر د دوانو ګونه ونیو، او ای فرمایل چې په دنیا کې داسې اوسه لکه ته چې یو مسافر یې د لارې او په لاره باندې روان یې. ابن عمر رضی الله عنه به وي چې کله ماښام شي نو د سحر انتظار مه کوئ، او چې سحر شي نو د ماښام انتظار مه کوئ. د خپل صحت نه د بیمارۍ حصه واخلئ، یعنی د صحت په ورځو کې دومره نیکۍ وکړئ چې کله د بیمارۍ په وجه بیا نشئ کولی، او د خپل ژوند نه د مرګ حصه واخلئ، یعنی په ژوند کې دومره تیاری وکړئ چې د مرګ په وخت کې چې د مرګ په وخت کې بیا تاسو پیمانه نه یې. چې بیا الله ته وایي چې یا الله ما اوس واپس ولیږه. د اوښکو تویولو سره الله تعالی طرف ته لاړ شئ، او چې د هغو سره د مخامخ کېدو په وجه ستاسو په زړونه کې ویره وي، او یاد وساتئ دا خبره چې د پخوانو خلکو نیکۍ به د هغوی د زهد په وجه وي، او د دې دور د خلکو د هلاکت وجه ده اولول امل، د دې اوګدوګدو امیدونه، او دا اوګدو امیدونه د غفلت نښه ده. د دې په وجه بیا انسان ته آخرت نه وي یاد. چې څوک ایمان والا نه وي نو د دې په وجه هغه ایمان نه راوړي، او چې چا ایمان راوړی وي نو هغه نیک عمل نه کوي، ځکه چې هغه په دنیا کې مصروفه وي، او نیکی طرف ته راتلل هغه وروسته کوي چې زه سبا له بشي بل ورځ بشي. حضرت حسن بصری رحمه الله فرمایي چې د چا اوګدو امیدونه وي نو د هغو عمل ضرور خراب وي. چې هغه په غفلت کې وي نو هغه به بیا د آخرت لپاره څه تیاری وکړي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې که یو شی کم وي لیکن که هغه ستاسو دپاره کافي وي نو هغه بهتر دی د هغې نه چې کله یو شی زیات وي او هغه تاسو په غفلت کې واچوي. یعنی چې کله بنده مالدار شي نو بیا د هغو غفلتونه نه ختمیږي، ځکه چې بیا هغوی کورونه اخلي، ګاډي اخلي، سیلونه کوي، نو ډېر مال بنده د آخرت نه غافل کړي، آخرت ترینه هېر شي. د دې نه خبره دا وي چې د بنده سره کمه وي او د هغو ضرورتونه پوره کیږي د هغې سره. او د غفلت د لرې کولو طریقه دا ده چې بنده مرګ ډېر زیات یادوي. او دویمه طریقه قرآن دی. د دې دوو سیزونو سره غفلتونه لرې کیږي. او یو حدیث دی ډېر د ویرې، الله تعالی د هغه بنده نه نفرت کوي چې څوک سخت مزاج وي او ډېر خوراک کولو والوي، هر وخت ورسره د خوراک فکر وي، سحر غرمه ماخان د خوراک فکرونه کوي چې څه بخورم، په بازارونو کې چغې وهلو والوي، او په لاره کې اودو پروت وي، د ورځې د خر په شان وي. یعنی د دنیا په کارونو کې داسې مشغوله وي چې هیڅ هوش نه وي، د دنیا په معاملو باندې ډېر ښه پوه وي، او د آخرت نه بالکل غافله وي. په دنیا کې په انویسټ کولو باندې ډېر ښه پوه وي، او چې د آخرت تپوس سینه وشي نو هیڅ پته ورته نه وي، ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې د الله قسم زما ستاسو په باره کې د فقر او فاقي فکر نشته چې تاسو به فقیران شئ، زما د امت به څه کیږي، نه بلکې زه په دې ویرېږم چې دنیا به ستاسو دپاره ډېره خوره شي، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې د خلکو دپاره شوي وه. بیا به تاسو هم د دنیا د حاصلولو دپاره د یو بل نه مخکې منډه وهئ، لکه څنګه چې ستاسو نه مخکې خلکو منډه وهلې وه او بیا به دنیا تاسو داسې غافلان کړي لکه څنګه چې هغوی غافلان کړي وو چې کله بنده ته دنیا دومره ډیره میلاو شي نو بیا آخرت چا ته یاد وي. استغفر الله ربي، الله دې بنده د داسې غفلت نه وساتي. او نن واقع مسلمانان داسې مصروفه دي چې د خر په شان کار کوي او داسې ادووي چې هوشي نه وي، داسې ژوند تیروي هغوی. لیکن هغه وخت لري نه دی، ډیر زر به دوی ته پته ولګي. عیسی علیه السلام خپلو حواریانو ته فرمایلی وو چې په تاسو کې څوک دی چې هغه خپل کور د اوبو د موجونو د پاسه جوړوي؟ دا دنیا ده او تاسو د قرار ځای مه جوړوئ. سبحان الله، دا دنیا داسې ده لکه د اوبو د موجونو د پاسه چې بنده کور جوړ کړی وي. د موجونو د پاسه چې کوم کور وي نو هغه مستحکم کیدی شي، هغه سټیبل کیدی شي،